السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د تیرو څو لسیزو جګړو له کبله د رامنځته شویو ویجاړیو په رغولو کې مرسته وکړي. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې ستانکزي پرون یکشنبه په یوه غونډه کې له ملګرو ملتو او نړیوالو موسسو غوښتي چې له افغانانو سره په اقتصادي وده، تخنیکي برخه او کرنې سکتور کې مرستې وکړي. هغه په ځانګړې توګه هغه هیوادونه مخاطب کړل چې په وینا یې تیرو کلونو کې د افغانستان په جګړو کې ښکیل وو، او په وینا یې د افغانستان بیا رغونه د همدغو هیوادونو اخلاقي مسؤلیت دی. د هغه اشاره په غیر مستقیم ډول د ناټو غړو هیوادونو ته وچې افغانستان کې شل کاله پوځي حضور درلود او هلته د جګړې پر مهال خلکو ته ځاني او مالی زیانونه واړول. د طالبانو حکومت واک ته له رسیدو وروسته له نړۍ د مرستو او د غراز رسمیت پیژندنې ورته ډېرې غوښتنې کړي، خو په ظاهره د حکومت ولۍ د بڼې او یو شمېر سختو تګلارو له کبله تر اوسه هیڅ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. طالبان په فاریاب او تخار کې 15 کسان په درو وهلي دي. د طالبانو سری محکمې په دوه جلا بیانونو کې یک شنبه خبر ورکړی چې د فاریاب په پښتونکوټ او دولت آباد ولسوالیو کې یو ښځه او یو سړی له کوره د تښتي او هغه څه چې دوی نامشروع اړیکې بللي نه دیرس دورې وهل شوي او له یوه تر دوه کلونو حبس باندې محکوم شوي. همدارنګه د تخار ولایت په درقد ولسوالۍ کې هم دوه کسان د طالبانو د سری محکمې د بیان پر اساس د غلا او لواطات په تور نه دیرس دورې وهل شوي دي. طالبانو د بشري حقونو د مدافع سازمانونو له غوښتنو سره سره چې دا سزاګانې دي بندې شي، د بدني سزاګانو عملي کېدو ته په عام محضر کې دوام ورکړی دی. د بشري حقونو فعالان طالبان تورنوي چې اکثره بندیان عدالت ته له لاسرسي پرته په سزا رسوي. تېرې اونۍ طالبانو په پکتیا کې یو کس اعدام هم کړ چې دوی ورته د قصاص حکم نوم ورکړ. سعودي عربستان په 2024 کال کې د دریو افغانانو په شمول څه باندې 100 بهرنیان په بهرني بندیان اعدام کړي دي. دا خبره د فرانسې خبري اژانس او ځینو نورو د سعودي عربستان د بشري حقونو مدافع سازمانونو راپور کړی ده. د سعودي دولتي اژانس معمولا د دغو اعدامونو په اړه اعلامیه خبرې کړي چې وروستۍ یوه یې د شنبې په ورځ په نجران سیمه کې د یوه یمني تبع د اعدام و چې عربستان ته د مخدره موادو د قاچاق په جرم په اعدام محکوم و. د فرانسې خبري اژانس په راپور کې راغلي چې په اعدام شوو بهرنیو بندیانو کې ډېر کسان د پاکستان دي چې شمېر یې 21 ته رسیږي. ورپسې د اعدام شوو بندیانو په ترتیب کې د یمن، سوریې، نایجیریا، مصر، اردن، ایتوپیا، سودان، هند او افغانستان وګړي شامل دي. د سعودي عربستان لخوا د دریو افغانانو د اعدام په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي او نه پریاس کې د افغانستان سفارت په دې رابطه څه تبصره کړي. په برلین کې د بشري حقونو میش سازمان سعودي اروپایي بنسټ د اعدامونو دا شمیر د اندېښنې وړ او د ریکارډ په کچه بللی دی. د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې د امو دریا په نفتي حوزه کې د 300 نورو استخراجي څاګانو د کیندلو چاره پیل شوې. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجنس خبر ورکړی چې دا څاګانې د افغانستان او چین د یو ګډ شرکت اف چین لخوا کیندل کیږي او یو کال وروسته به بشپړ شي. د اف چین شرکت ویان امرالدین علیزی ویلي چې دا څاګانې په قشقري بلاک، د سرپل اق دریا او د جوزجان په زمرد سای سیمو کې موقعیت لري. د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت څو وخت مخکې ویلي وو چې یو چینایي شرکت د 50 میلیون ډالر په لګښت په مودریا حوزه کې د 300 نفتي څاګانو کیندل پیلوي. د نفتي څاګانو کیندل به د کال 500 میلیون ډالر عاید ولري. او د جی شل هیوادونو سرمشریزه د برازیل پر یو دی جنیرو کې ترسره کیږي. د جی شل یا د نړۍ د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو جمع اروپایي ټولنې مشران به د سر مشریزه کې تر ډیره د پایدار پرمختګ، انرژي او د لوګې په وړاندې د نړیوال اتحاد پر رامنځته کولو متمرکز وي. خو د دې سر مشریزه تر پیل مخکې د چاپیریال ساتنې فعالانو په برازیل کې اعتراضي غونډې هم کړې دي. سپینې ماڼۍ ویلي چې امریکا د اقلیمي بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره خپل مرستې په روان کال کې 1.5 میلیارد ډالر ته رسولي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د سر مشریزه ته تر رسیدو مخکې د یک شنبه په ورځ د امازوناس ښار ته ولاړ چېرته چې د نړۍ تر ټولو لوی ځنګل امازون پکې پروت دی. بایدن به نن دوشنبه ریو دی جنیرو ته روان شي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د اوبو د مدیریت او طبیعي پیښو د مخنیوي په پار د کیندل شویو خندقونو شمیر له 8 میلیونه اوښتی. چاپیریال پوهان وایي
طبیعي پیښو مخنیوی یوازې په دغو خندقونو نشي ترسره کېدی، د هغو دپاره د اوبو د مدیریت نورو اقداماتو ته هم اړتیا ده.
همدې طبیعي پیښو او بیکاری بیا د ژمي په درشل کې د بېوزلو کسانو اندېښنې ډېرې کړې.
دوی خویندې په کور کې واړه اهتمام راخوا دي، د کور کریا ده چې په تنګ کړي برقونه را باندې کټ کړي دي، ولا د هر شیاریان لیونۍ شوي کور کې مې څهشه خرڅه ناسته.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي هغو کسانو سره حساب کوي چې له افغانستانه د دوی د ځواکونو د وتلو په بهیر کې ښکیل وو. سلګونه کسانو په جرمني کې د روسیې سفارت مخې ته لاریون وکړ او د اوکراین د جګړې په ګډون یې د ولادیمیر پوتین یو شمېر تګلارې وغندلې. نور راپورونه هم له روهیله ده، تر پایه مو ملتیا وکړئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګې ته خراغ لې اوریدونکو ک د خبرونې تر پای زموږ ملتیا وکي. په دوهمه نیمایي کې د ومه ورځې خبرونه هم درته لرو چې د تیرې وی اونې پیښته ل مختلفو زاویو پکې کتنه شوي. اوس هم راځو د خبری برخه د سر راپورته. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې ویلي چې د نړیوال بانک په مرسته یې په کندوز کې 3000 خندقونه ایستلي دي. د دې خندقونو د کیندلو هدف د باراني اوبو زیرمه، د سیلونو مخنیوي او د ځمکې لاندې اوبو تقویاتیات شوي. ملګرو ملتونو ویلي چې ټول افغانستان کې څه باندې 8 میلیونه و 3 لکه داسې خندقونه ایستلي. دا چې چاپیریال پوهان په دې اړه څه وایي تفصیلي له صفي الله ستانکزي اورو.
د ملګرو ملتونو سازمان او د اوبو د مدیریت متخصصین د سیلونو د اوبو د مخنیوي او د بارانونو د اوبو د زیرمې لپاره د خندقونو یا خاصو ویالو کیندل مهم بولي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې FAO د سیلونو د مخنیوي، د ځمکې لاندې اوبو د تقویت او په غرونو کې د خاورې د حفاظت لپاره د خندقونو کیندل یو اساسي حل لاره بللې. د ادارې د یکشنبې په ورځ په خپل بیان کې ویلي چې تازه د کندوز په اقتاش او علي آباد ولسوالیو کې 3000 خندقونه ایستلي. دا پروژې د نړیوال بانک په مرسته تطبیق شوي چې اکثر پکې د سیمې خلکو برخه اخیستي. د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو ادارې سکال وړاندې هم خبر ورکړی و چې په افغانستان کې 8 میلیونه و 3 لکه خندقونه په بیلابیلو سیمو کې ایستلي سو د سیلونو دورانیو په مخنیوي کې ګټور تمام شي. د اوبو د مدیریت او د اقلیمي چارو متخصصان بیا وایي افغانستان د اقلیمي بدلون له لویو زیانګالو هیوادونو دی چې اړتیا ده تر دې زیات د سیلونو د مخنیوي او د اوبو د زیرمې پروژې پکې تطبیق شي. د اوبو د مدیریت او اقلیمي چارو متخصص ډاکټر عاصم معیار ازادي راډیو ته وویل
د دومره خندقونو کل البته یو ښه خبر دی، خاصتاً په هغو سیمو کې چې د خندقونو پکې ښکل شوي. خو که موږ د اقلیمي بدلون اغیزو ته وګورو چې هغه تقریبا د افغانستان ټولې سیمې اغیزمنوي، نو دومره خندقونه نشي کولای د افغانستان ډېرې سیمې تر پوښښ لاندې راولي. له همدې کپله د کافی نه دی. دوهم علت یې دا دی چې د طبیعي پیښو مخنیوی یوازې په دغو خندقونو نشي ترسره کېدی، د هغو دپاره د اوبو د مدیریت نورو اقداماتو ته هم اړتیا ده تر څو په اغیزمنه توګه اوبه وساتل شي او د طبیعي پیښو لکه سیلابونو مخنیوی وشي.
غیر معمولي او بې وخته بارانونه سږکال د دې لامل شول چې د افغانستان په اکثرو سیمو کې سیلونه راووزي او د لکونو کسانو ژوند متاثره کړي. په افغانستان کې غیر معمولي او بې وخته بارانونه د اقلیمي بدلون له پایلو سره تړلي بلل کېږي. افغانستان د اقلیمي بدلونو له لاسو لویو زیانګالو هیوادونو دی. د اقلیمي بدلونو سره د مبارزې په هدف نړیوال کانفرنس د ملګرو ملتونو لخوا د آذربایجان په باکو کې روان دی. سربیره په دې چې دا کانفرنس هیوادونه هڅوي څو د ګلخانهي ګازونو ته تولید کچه کمه کړي، له مخ پر وده هیوادونو سره د اقلیمي بدلونو د اغیزو د مبارزې په برخه کې په مالي مرستو هم غور کوي. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د لومړي ځل لپاره یو پلاوی له افغانستان هم دغه کانفرنس کې حضور لري. سکال د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ورانوونکي سیلابونه راووتل او د ځمکو، هستوګنو ودانیو او باغونو په تخریب سربېره سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د روان کال په اپریل، می او جولای کې دا مرګونی او رانګر سیلونه راووتل. د ملګرو ملتونو د مرستندوی او ژغورونکو ټیمونو د راپورونو په اساس لږ تر لږه 200 کسان په دغو دریو میاشتو کې په افغانستان کې سیلونو مړ کړي او څه باندې 2000 نورې ټپیان کړي. تر ټولو زیاته مرګ ژوبله د بغلان خلکو ته اوښتې ده.
و موردل چې د ملګرو ملتونو د خوړو اداره وایي چې دوی په افغانستان کې د خندکونو کیندلو ته دوام ورکړی تر څو د دوی پټکو له وچکالۍ سره مبارزه وشي او د سیلونو په ګډون د یو شمېر طبیعي پیښو مخه ونیول شي. همدې وچکالۍ او طبیعي پیښو او د غراز بیکاری په افغانستان کې بیا د بېوزله کسانو ژوند تریخ کړی دی. په داسې حال کې چې ژمی را روان دی، دغه بېوزلې کورنۍ د لاسنیوي غوښتنه کوي. زموږ همکار په کابل کې له یوې داسې مېرمنې سره خبرې کړې چې د یوې څوارلس کسیزې کورنۍ سرپرستي ورلغاړې ده.
شپیته کلنه زربی بی وای د ژوند ناخوالو داسې په مخه کړې چې له دې ګردابا د وتلو هیڅ لار نه ده ومنله. دا چې د کابل په ختی سیمه پولی چرخی کې اوسیږي، خپل هم کونډه ده او د دوه نورو کونډو په ګډون چې یوې بن او بلې د زوی میرمن ده، د یوې څوارلس کسیزې کورنۍ سرپرستي ورپغاړه ده. زربیبی وای پزمکه د سر سویر نه لري او پاسمان ستوره او په دومره لوی شمیر د کورنۍ غړي د ژوند له سختۍ سره مبارزه کوي. وای نارینه اولاد لري الله واخیستو او اوس ورته د هغه کونډ او ماشومان هم ورپاتې دي.
او ما ته د په غاړه د خپل مرشتې مې ویره د قسم د ټول بګنې مې د شپې تیر کړې د دې مې دې د ګولې مخ نه ناوړي سینه مې خوږیږي تکلیف مې زیاته. و دا ګوندان چې ته ټول کیلو راولېږي څوک سوځي راولېږي هغه د کانس بزوی ښایي بزوی ښایي نه یتیم ناراض.
زربیبی چې د پکتیا اصلي اوسیدونکو د وای په خپل کلی کې د استوګنې هیڅ ځای نه لري، دا وای د جمی پراتګ چې هیڅ ډول تیارې نه ورته لري حیران ده چې څه کوي. لوی خو د ماشومانو ناروغي او بل خو په کور کې د سون توکو نه درلودل هغه څه دي چې په خبرې د جمی په موسم کې به له سختو سنځو سره مخ کړي.
نو حالا ډیر سره ورور ډیر ګډ و د د شالاتو کې چې دې فند په کور کې وړي چې مان را خو دې کور کې یاد اچي په تنګړي برخونه را باندې کټ کړي دي ولاته احاد شاریا نیو ګر بخاري نه لرو لړګای نه لرو کر یاد را باندې لونی سوي کور کې چې خرچه نسته.
زربیبی وای د مرستې د ترلاسه کولو لپاره د بیلا بیلو طالب چارواکو دروازې ټکولي، خو تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې. دا په داسې حال کې چې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته په افغانستان کې فقر او بېوزلي زیاته شوې. څو ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت مرستیال مولوي صدر اعظم په چین کې د فقر کمولو او کرنې پرمختګ نړیوال کانفرنس د وینا پر مهال له نړیوالو غوښتي وو چې که غواړي په نړۍ کې بېوزلي ختمه کړي نو غوره ده چې پایلې له افغانستانه وکړي. لدی وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د امغږی دفتر اوچا د اکتوبر په 20مه په یو راپور کې ویلي و چې دا مهال په ټول افغانستان کې له 20 میلیونو ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. که څه هم د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویان فیصل خاموش پرون په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې دغه وزارت په تیرو 15 میاشتو کې 10 میلیارده او 490 میلیون افغانۍ په یتیمانو معلولینو او کندو ویشلی، خو د زربیبی په شان سلګونه او آن زرګونه کورنۍ لا هم شته چې هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې او د راتلونکي ژمي موسم ته سر له اوسه حیران دي چې څنګه به تیریږي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د متحده ایالاتونو د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د واک د لیک ټیم احتمالي محکمو ته افغانستانه د امریکا د وټلو په بهیر کې د خکیلو امریکایي لوړپوړو پوځیانو او چارواکو د نمونو د لیست په ترتیبولو کار پیل کړی. ان بی سی نیوز تازه د ټرمپ د ادارې د دغو سرچینو په حواله چې د دغه پلان په برابرولو کې خکیل دا خبره هم کړې چې ممکن دوی په دې برخه کې یو کمیسون هم جوړ کړي چې پلټنې وکړي. خدا چې شنون کې په دې اړه څه وایي تفصیل به له فیروزی عزیزی نه واورو.
د متحده ایالاتو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د وخت لیک ټیم احتمالي محاکمو ته د هغو اوسنیو او پخوانیو امریکایي چارواکو او پوځیانو د لیستونو ترتیبولو خبره کړې چې په خبره یې له افغانستانه په غیر مسؤلانه وتلو کې په مستقیمه توګه ښکیل و. امریکایي رسنۍ ان بی سی نیوز د یکشنبې په ورځ د نومبر په 18مه د ټرمپ د وخت لیک د ځینو هغو سرچینو په حواله چې په ټکو یې د دغه پلان په عملي کولو کې ښکیل دي راپور ورکړی چې دوی د هغو امریکایي پوځیانو لیستونه برابر او محاکمو ته سپاري چې په 2021 کال کې د اگست په 15مه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په بهیر او په دیلار کې په ګډوډیو کې په مستقیمه توګه لاس درلود. د ان بی سی نیوز د راپور له مخې د ټرمپ د واک لیک ټیم د غوسرچینو د هم ویلي چې دوی د دې پلان په پلي کولو کې خورا جدي او په دیلار ټکی دي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو ټول بهیر د معلوماتو راټولولو او د غوښکلو چارواکو او پوځیانو د کړنو په اړه د پلټنو ځانګړی کمیسیون جوړ کړي. سرچینو ویلي چې د دې پلان د پلي کولو د هڅو په رهبرۍ کې له مخدره توکو سره د مبارزې لپاره د امریکا د دفاع وزارت پخوانی مرستیال میټ فیلن هم مرسته کوي. خو دوه ورځې وړاندې د امریکا د دفاع وزارت مرستیالې ویاندې صبرینا سنگ رسنیو ته وویل چې لا عملاً په دې اړه له پینټاګون سره څه نه دي شریک شوي او نه کوم تحقیق سوی دی. دا راپورونه وروسته له هغې دي چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوومبر په لومړۍ نیټه د خپلو انتخاباتي کمپاینونو په ترڅ کې په یو وینا کې اعلان وکړ چې د ده د بریا په صورت کې د لوړې په ورځ له غرمې مخکې باید د ده پر میز د ټولو هغو امریکایي جنرالانو استعفا ورسېدلې وي چې په خبره یې له افغانستانه د ناورین زیږوونکي وتلو په بهیر کې ښکېل و. تر دې وړاندې هم ډیرو امریکایي چارواکو چې ډیری د جمهوری غوښتونکو ګوند غړي دي او ځینو سیاستوالو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو په ترڅ کې د ګډوډیو کابل هوایي ډګر کې د دیارلس امریکایي سرتیرو د وزل کېدو او د افغانستان د تیر جمهوري نظام د سقوط له امله د امریکا مخکنی ولسمشر جو بایډن او د هغه اداره پړبللې دي. خو بایډن تل له خپلې دې پرېکړې دفاع کړې او ویلي دي چې امریکا ته د ضرر رسوونکو پر وړاندې اقدام لپاره اړتیا نشته چې خپل عسکر تل د جګړې په ډګر کې وساتي. بایډن وړاندې په خپلو ویناوو کې ویلي چې دوی په یو بېساري اقدام کې تر یو سلو شل زره ډیر افغانان چې تیر شل کاله یې د امریکا سره په بیلابیلو برخو کې همکاري کړې وه دغه هیواد ته ور انتقال کړي دي. د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو ماتې سوې نوماندې کاملا هریس چې د بایډن مرستیاله هم ده له خپل سیال ډونالډ ټرمپ سره په یوه مناظره کې د بایډن له دې پرېکړې دفاع کړې وه او ویلي دي چې دا له بایډن سره په دې پرېکړه کې همغږې وه، خو برعکس یې ټرمپ له دې عمله وننګاوه چې له طالبانو سره یې د دوحې تړون لاسلیک کړی دی. د امریکا د استازو جرګې پخواني غړي سیاستوال او د جمهوري غوښتونکو ګوند غړي پیټر میجر هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د ټرمپ دا اقدام مهم بولي او وایي چې باید دا پلان زر تر زره عملي سي. ښاغلی میجر د یکشنبه په ورځ وویل
The Trump administration should absolutely conduct a rigorous and thorough investigation.
The Trump اداره باید بشپړه کرا او عادلانه پلټنه وکړي چې څنګه په 2021 کال کې په افغانستان کې د وترو چارې داسې لنورینه ډکه شوې. حقیقت دا دی چې مسولیت ولسمشر بایدن او د هغه سپینې معنی ترجی کیږي چې افغانستان یې په چټکه د وترو امر وکړ. دا راز د بهرنیو چارو وزارت ته مسولیت متوجه دی چې د سقوط په محل د غیر جنگي تخلیه چارې په غاړه لرلې.
خو د نړیوالو چارو افغان پوهان له دې ډلې انتظار خادم بیا وایي
لومړی سپینې ماڼۍ ته باید ټرمپ او د ټرمپ ټیم لاړ شي او د جنوبي آسیا په اړه باندې باید خپل ستراتیژي وړاندې کړي. له هغه وروسته د هغه محتوا په بنیاد باندې به سره ویلی شي چې پر افغانستان او په سیمه تاثیرات څه دي.
له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د قطر د سولې هوکړه لیک مهمه برخه وه چې د 2020 کال د فبروري په 9مه د ډونالډ ټرمپ د لومړۍ دورې ولسمشرۍ پر مهال او د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر ترمنځ لاسلیک سوه.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه د حکومت د سیاستونو پر ضد په سلګونو فعالان پروند جرمني په پلازمینه برلین کې غونډ شول او دوی د روسیې د جګړې د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. تفصیل په دې راپور کې.
برلین د یک شنبه پر د شاوخوا زرو روسی فعالانو او معترضانو د مظاهره شاهد چې پکې د پوتین څولو یو منتقدونو هم حضور درلود. د لارین ګډونوالو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او په اوکراین کې د هغه جګړه وغندله او په روسیې کې د دیموکراسي د ټینګښت غوښتنه وکړه. یولیا ناوالنایا، الیا یاشین او ولادیمیر کارامورزا د لارینونو اصلي تنظیمونکي وو. د یولیا ناوالنایا میړه الکسی ناوالنی د پوتین یو مهم منتقد و چې روان کال په فبروري کې د روسیې په یو زندان کې مړ شو. الیا او کارامورزا هم سګ اوړی د لوړ پوړو بندیانو په تبادله کې د روسیې له توقیف څخه خوشی شول. ځینو مظاهره چانو د روسیې او اوکراین بیرغونه او هم د روسیې د مخالفو ډلو لخوا کاریدونکي بیرغ چې سپین نیلي او سپین چکی رنګ لري په لاسونو کې ګرځاوه. لاریونوالو د پوتین پرته روسیه پوتین نه جګړه نه او پوتین قاتل د شعارونه ورکول. مظاهره چانو له اوکراین څخه د روسیې ځواکونو د سمدستي وتلو د جنګي مجرم په توګه د ولادیمیر پوتین د محاکمې او په روسیه کې د ټولو سیاسي بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. مظاهری د تنظیمون کو په وینا لاریون د پوتسټیمر پلاتس خپل شو او د برندنبرګ دروازې او چارلی پوستیز خطر او وختو ورسته د روسیې سفارت مخته پای ته ورسید. یاشین په یو بیان کې ویل موږ دلته په برلین کې د ازادي څخه کار اخلو ترڅو نړۍ ته وخیو چې یو سولیزه آزاد او متمدنه روسیه موجوده ده. دا لاریون چې د کرملین درې اومده مخالفت سره په کې ګډون کړي او په داسې حال کې کیږي چې د روسیې مخالف ډلې تر اوسه د کرملین پر ضد یو متحد جبهه په جوړولو کې پاتې راغلي دي. د پوتین د سیاسي مخالف فینوله اعتراضونو سره سره په اوکراین د روسیې بریدونه دوام لري. روسیې د یک شمې پرز په دریو میاشتو کې د خپل هوایي بریدونو تر ټولو لوی څپه پایل کړه. اوکراینی چارواکو ویلي په دې بریدونو کې یو سره شل راکټونه او توغندی او سل درونه کارول شوې دي. د چارواکو په وینا د دغو راکټونو او درونو لوی برخه په هوا کې لمین زوړل شوې. تر اوسه په دغو بریدونو کې د وو کسانو د وژل کېدو او د برېښنا د یو شمېر بنسټونو د ویجاړېدو خبر ورکړل شوی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو. د غراز به واوري چې په کونړ کې خلک وایي چې د جمی په درشل کې د لرګي ستونزه لري، خو سو راځو د تچ یو شمیر افغان نابیناین وایي چې باید له دوی څخه د افغانستان په بیلابل ولایتونو کې د کانکور ځانګړي ازموینې واخیستل شي. دا چې څنګه تفصیل به له حدیث پر دې سوال.
یو شمیر افغان نابینایان وایي چې د درسي موادو او مسلکي استادانو د نشټوالي لکبل په هنتونونو ته د ورتګ لازموینه پاتې دي. دوی پرون شنبه د نومبر 14 د بلخ ولایت په مزار شریف خار کې د محصل د نړیوال ورځ په مناسبت جوړې شوې غونډې ته ویل چې د امکاناتو د نشټوالي لکبل اړ دي چې د نابینایانو په اختصاصي کانکور کې د ګډون لپاره کابل ته لاړ شي. د نابیناو د حقونو د خوندیتوب یو فعال سید محمد یزدان پرس په دغه ناسته کې ویل چې باید له نابیناو او ناشناوایانو د افغانستان په ټولو ولایتونو کې کانکور آزموینه واخیستل شي.
در آزمون ولایتی ورود
بدن تو پانتون لپاره د استادانو په ولایتي آزموینه کې باید هغه استادان هم ګډون وکړي چې په بریل خط یعنی د نابیناو ځانګړي لیکتود او د نابیناو په ځانګړي اشاروي ژبه بلد وي. څو موږ د نابیناو او نشنوایانو فارغ شوي محصلین هم ولرو. کله چې یو نابینا او نشنوا دوه لس کاله د ښوونځي زده کړې پای ته رسوي، د ځانګړو استادانو د نشټوالي له کبله د کانکور په آزموینه کې ګډون نشي کولای. ولایتي ورود به دانشگاه
اشتراک کند. د کابل خار وسیدونکو جمشید چې سترګې د ماین چاودنې لیوي پیښې وروسته وسلید نه لري، ادا کوي چې د طالبانو حکومت د دوی د زده کړو او کار برخو ته هیڅ پام نه دی کړی.
از زمانی که گروه فعلی یاد
لهج رئیس چې وسنۍ حکومت وخت رسیدلې، لبد مرغ دوی معلولیت لرونکو کسانو په ځانګړي توګه نابینا و سره هیڅ ډول مرستې نه دی کړی. دوی باید د کانکور په آزموینه کې برخه واخلي.
باید اشتراک داشته باشن در امتحان کانکور.
په بلخ کې د نابیناو لوري د اختصاصي کانکور د ازموینې غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې یو شمېر نابینا افغان جونې د ښوونځي او پانتونونو د خلاصېدو غوښتنه کوي. د کابل خار اوسیدونکي جینا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
روز روز دانشجویی بود.
نن ته محصل نړیوال ورځ ده. کله چې په دې اړه پوسوم نو لسترګې مې وښکې راغلي، ځکه موږ نسو کولای خپل زده کړو ته دوام ورکړو او د ښوونځي او پوهنتون دروازې را باندې تړلې دي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د کانکور آزموینو ملي ادارې د کانکور آزموینې لپاره د ګډونوالو لملیکنه پیل کړې او دغه لړۍ به د جدید میاشتې تر 1.5 نیټې دوام وکړي. د نابیناو د معلوماتو له مخې یاده اداره هر کال د لوړو زده کړو د دوام لپاره له نابیناو کسانو د اختصاصي کانکور آزموینې اخلي. د طالبانو حکومت د کانکور آزموینو ملي ادارې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ علي کمشنرۍ د روان کال د جولای په میاشت کې د راپور لمخې ویلي چې دا مهال په افغانستان کې 400,000 نابینایان شته او 1.5 میلیونه کسان د سترګو د لید له ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي.
د کونړ په مرکز اسداباد او نورو اوارو سیمو کې اوسیدونکو وایي چې د جمیر را رسیدو سره د سونتو کو په ځنګړي ډول د لرګیو به مخپل وریدو دی او دوی د رانیول واسنه لري. روح الانوری او د موضوع تفصیل.
د اسدآباد اوسیدونکو ګل محمد ازادي رادیو ته ویل هر ورځ ل غرانی وسیمو په لرګیو بار موټری راوځي او د جلال آباد په لور رواني وي، چې دې کار په کونړ کې د سون لرګیو به لوړی کړي او خستلې د دوی لبسه وتلې دي.
په نور وختونو کې به د لرګو قیمت ارزانه به پیدا کېدل. په دې وروستیو کې منګورو دغه ډک ډک موټران چې دي ایسته وزي، غریب خلک یو، پیسې دومره نه لرو چې مطلب موږ خبره کورونو ته دا خریداري وکړو. خلک تشویقیږي چې لرګي قیمته کېږي، د زوی زیلته نور لرګي وایي د راتلونکي کال لپاره.
محمد یعقوب خان وایي پخوا به یې 50 کیلوی من لرګي په 225 افغانۍ واخستل، خو اوس یې بیا تر 800 افغانۍ ورسېدلې ده.
په کونړ کې پخوا شې ده ما په خپل شې ده سوخت لرګي په اخستل په 250 روپۍ باندې منو، ولې اوس وخت شې ده 200-300 افغانۍ ته من رسېدلې دي. په ظاهر ور کې چې موږ ځاړه لرګي وړو او ور سړی کوشش کوي چې یو پټه قطه کې یو ونه قطه کې د یو معمولي یو کورنۍ د انکم لاسته راوړلو لپاره د افغانستان بنیادی تاوان کوي.
کونړیان وایي که څه هم چې په ولایت کې د پوخا په پرتله تر ډیره د نخترو ځنګل وهل بند شوي، خو د څېړې ونې پریمانه وهل کیږي او کومو ځایونو ته چې پوخا همدی ونو ښکلا ورکړې وه هغه اوس په سپیرو غونډیو بدلې شوي دي. ولسونه دې خبرې اندېښمن کړي چې که د سوند لرګیو لیږد او د بیو لوړوالی همداسې دوام وکړي، نو په لوی لاس په خلک د نورو ځنګلونو وهلو ته وهڅول شي. د دوی په وینا چې ځنګلونه وهل او د زرغونو ساحو ختمول د اقلیم بدلون او په چاپیریال د بدو اغیزو پریوتو مهم سبب دی. ځایي اوسیدونکي زیاتوي د شنو ساحو د لمنځه تللو سره هوا ککړیږي، ناروغۍ زیاتیږي، د واورو او بارانونو اورښت اندازه کمیږي، واوره زر ویلې کیږي، تر ځمکې لاندې اوبو کچه ټیټیږي، د سیلابونو شدت او تخریب زیاتیږي. نو حکومت او ولس ته پکار دي چې د ځنګلونو وهلو مخنیوی وکړي او کوم ځنګلونه چې وهل شوي هغه بیرته احیا کړي. باز محمد:
انسانان چې په کلو باندې کې اوسېږي د سیلابونو سره مخامخ دي، هغه د خاورو لاندې کېږي، دا ځنګلونه ول کېږي، د شنې ساحې ول کېږي. دا تنه د هغه ساحې لپاره تاوان نه بلکې د ټول کونړ لپاره دا ضرر دی او په محیط زیست باندې ډېر سخت تاثیر کوي. او څېړو ونې د موټر کې وینه مډه کې وشنې د ته پښتنه کوم چې ظالمانو دا ولې هغه بوټه چې زما ښکلا خرابوي، زما محیط خرابوي، زما آب و هوا خرابېږي، په هغه باندې هغه بوټونه باید استفاده ونه شي، نه ځنګل ته متوجه وي، نه د کور کلي په خوا شا کې شنه ساحه ته متوجه وي، خو بس په پښتنه ورزو بوټه چپا کوو ولې په یوازې بل نه کوي.
د دې راپور تر خپرېدو پورې د کونړ کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلینو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې ویلي وو چې د ځنګل ساتنې شنه قطعه جوړه شوي او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې ځنګل ووهي، او همداراز د وهل شوي ځنګل د بیا رغونې هڅې کوي. په کونړ کې خلک د سوند لرګیو د نرخونو لوړوالی او نور ولایتونو ته له انتقال په داسې حال کې شکایت کوي چې د کابل په ګډون د ډېرې سیمو اوسیدونکي د بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو شتون په وجه د ژمي پیل کېدو او په غرونو د واورو پریوتو سره ګڼو ستونزو سره مخ دي، او هر یو سره یې همدا غم دی چې په ژمي کې به د خونو او کورنیو د ګرم ساتلو لپاره د سوند توکي له کومه کوي.
وسم ستاسو پیغامونه اورو.
نوم مصطفی ده، د کندوز پانتون د تعلیم او تربیه پانزی ثقافت اسلامی سانګ محصل يم. سره د چ نیمه ورځ په درسونو کې بوختم، نیمه ورځ په دکان کې کار کوم. البته زموږ کار د ښیښو کې ناول پرې کول دي او نصبول دي، چې په هر کړکۍ کې 500 افغانۍ موږ را کوي. نو ګرچې د درس فشار هم ده او د کار فشار هم زیات ده، نو ستونزې ډېرې دي.
زه حسیب الله یم، د بلخ پوهنتون د تعلیم تربیې برخه کې محصل یم. البته اوس زه هم درس وایم، زه بعد د درس نه بیکار وخت کې هلته کار کوم. زه ساختماني کارونه کوم، خپل پلار سره لګیا یم. اوس د کارون دومره نشته، خو لږ دي، خو مصروف یم، هم درس وایم هم ساختماني کارو کې پلار سره کار کوم.
سلام
السلام علیکم زما نوم رحمت الله دی او د اقتصاد درشته پنځه محصول یم او زه یو دکان لرم په دکان کې مصرف یم او تر څنګه درس هم وایم په دې شرایطو کې چې اقتصاد هم لږ کشته دی او چې کار کوي او درس هم وایي دا دواړه ډیر سخت دي او درس ډیر لږ رسیدلی شو